څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو دره خوش کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتی چارواکي د یو څلويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو دره خوش کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي، د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي رادیو ته وکړه.
طور که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن که
دیوای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونی پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ یمنیو او پلان مو هم ورته نیولې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنل چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان دی اوس رامخ کسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اور باندې اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلی آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي رادیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو داو طالبانه ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په ازاخیلو کې دی، په نوخار کې او یو په کوټه کې دی. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغوی دې سنټرو ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتی هلته موجود دي، نو هغه بیا دوی پروسس کړي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتیدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي او اتلکه پرته له سبته کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 13مه عملی سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولې دی. چین هانګ کانګ د خپل خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د پلویانو نو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکی سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. د بلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا ورسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور شارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوي ده. شخړه ورسته له هغه پیل سو چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څنګه چې تمه کېده تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لږه دا په دې معنا ده چې د تنور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسیدله. نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. د امنیت او سلم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکړي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري تاسو را بولم قدر من اوریدونکو د دې خبرونه د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشی کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه د اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا د کابل استودیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
نو ډیر مننه تکل سه. په ملي امنیت شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوی، خو وايي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نو موري دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه. خو لدی وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دیاړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامی غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. ورسله هغه چې د جرګې غړو د دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل. انتظار خادم هغه واضح هم رد کړی چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. داسې راپورونه خبر شوی او د سیاوازی دي چې یاد بندیان د اصول د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیري د دغه جرګینه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ویل چې وخت کم او یوازې په لړلیک باندې نه کېدل بلکې باید د ټولو بندیانو دوسی د جرګې غړو تسپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی اسونزه خغلی خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بندیانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم د دغه بندیانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نه کو، خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بندیانو کې یو سل شپږ 50 په اعدام باندې محکوم دي، یو سل شپږ 50 نوري په وژنو باندې دغه شان سلور ډیر شید انسان تختونی قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوخت یو 50 قاچاغبران دي، سلور سلوي کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لس هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په غدریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 5000 سل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوشي وي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رات کړ. بلې تکلسب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات را کول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او رسل دی چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړي د کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم، نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
من خو هم دا موضوع دا پر تکرار کړی دی او د مشورتي جرګې په لومړي ورځ باندې من خپل اعلامیه خبره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په دغه کې باندې چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وایي چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیم خبرې اترې هم دا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وایي چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریک کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي. ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دي کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
وکړي. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته ویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی حتی د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي او چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چیرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې د ته اشاره مون کړي هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دغه موضوع ته د یو یو لوړه سترګه نه دي کتلی او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بل اثره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوپه
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې دی یوازې په بین الافغانی مذاکراتو کې باس وشي او له هغه مخ کې دی اوربان نش کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سوریا او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه د دې دوګونې غونډې لوبه روانه ده په دغه وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو دریمګري نوم هم ورته ورکړی یو ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو څنګل چې دی د دغه مصالح یوه ځله هم ده په اوس وخت کې نو په دې وخت کې د اقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونیوله چې اوس د اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو د اقل باندې وربند وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسیږي اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې د اقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مرسو دغلته باید قدمې شوی او غږ اوچت کړی وی یا د تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دوه باندې دا منلی وای چې دا موضوع په دغه شکل چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هغه هم دومره واقعه نه لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی په طالبانو باندې دا موضوع ومني چې ول دوربان وشي او بیا د ځنه ورسته د خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دی چې موږ متحده ایالاتو ته چاره کله هغه څه چې په هغه وخت کې پاتې وي اوسې د دې او اوس د اقل دی موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
بلې او وروسته پښتنه کلان ډیر لاند راته وی لطفا چې تاسو یو اټکل لري چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي
زمون د اټکل مخې چې کوم ستونزه ته مونږ ګورو زمون نن دې چې کوم ستونزه سي هم داخلي ستونزه هم د همسایګانو په کچه ستونزه هم فرامند کوي ستونزه دا ستونزه ته چې وګورو زه فکر نه کوم الکتر لگا دغه خبرې اکثر شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو سموږ راغله ازادۍ رادیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه اوري د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قرباني شو یو کورنۍ زد نه قیز خبرګونونه پرولې دي په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغه 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنگونو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي د ازادۍ رادیو خبريال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په 14 کې خپل رور او پلار له لاس ورکړي لا یې هم ژوند لته څو ډکه او لستونز سره لاس وګریوان دي دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړه سره مخالفه ده چې له مخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي. زه نه غواړم چې ویل بند خلاص شي، غواړم د خپل ورور او پلار انتقام واخلم. دا څه حال ده؟ اوس یوه بله بدبختي غواړي په خلکو راولي، کونډه ښځه او یتیم بچه. زه په څه حال یم؟ دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس به دوی ته څه وایم؟ هر ورځ وایي چې پلار مې چیرې دی، پلار مې کله راځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د 400 هغو زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو، او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علی چې په هرات کې په یو چاودنه کې دی ویبلی قرباني شوی کورنۍ غړی دی، د تیر کال په یو چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازات غوښتنه کوي او وای:
ما بنوان فرزند شهید
زه دی و شهید د زوی په توګه د دې 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایتکار خلک دي. زه د یو شهید د زوی د دغو 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر هستم.
د جنگ لامل د قربانی شوی کورنۍ او ځینی غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره سره موافق او ملاتړ دي.
اگر
که د 400 طالب بندیانو آزادېدل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي، نو موږ د مشورتي لوی جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې 3 کال وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او وی واشه، اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې ورښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنگ ډګر ته نه ګرځي او ورښتینه سوله وشي، څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنگونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا 400 بندیان چې خلاصېږي، خو خدای په کې آرامي راولي. مونږ چې دا قرباني ورکړی چې سول راشي، دین نور ښه کار شته، مونږ بخو
سول راځي. باید په سول کې ښه کار دي بچي لاسې ده، باید مستسبقت وطن کې قراري راشي، سول راشي. وګوره وسله او چپاک سب کې ګره افغانان د یوې کلمې وړونه یې، بس چپاک وسله چې راشي ښه خوند کوي.
امریکا او طالبانو د 13 فبروري په 29 د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغه هوکړې لمخې باید د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت زر تنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې لمخې 4,600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یوې مشورتي لوی جرګې ته پریښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویل چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکه پورته ده. خو مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله، خو افغان حکومت هیله مند چې طالبان د خبرو میز ته ورسره کینی. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدل ته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه. عمر شاوخوا 29 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ایز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونه نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغاني مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکیډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شو. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قتی له لوري د هغه جنازه د کابل نظامی روغتون 420 روغتون ته یوړل شو. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونځو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دری ژبو یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې، او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می دادې چې د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې د ګواته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور ودا کړی و چې د اریوب زده سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو بزرګرو په لکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست، او اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د اریوب زده سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د اریوب زده سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
یو بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی، کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 څخه ساتي. باید موږ غږ د کندهار سترواک پر ورته دا کومه لار زموږ څخه پیغامان
عبدالله د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې تقریبا دا دریم کال شروع کېږي، زموږ د پارلمان د انتخابات کمیشن د کندهار افغانستان اجرا کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سي ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسېږي چې پی سي ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا ځنډ دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی اوس د پارلمان وکیلان دا دریم رخصتي دی چې دوی یې کوي. پارلمان غړي به مقرر کړي زموږ پی سي ایم به نارانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خداشه بعد څلور بجې او دیرش دقیقې دی. ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته څلور سو طالب زندانیانو درا خوشی کولو بهیر نه دی پیل شوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل شي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلويشت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلي اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آرین ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان ووژل شول او پنځلس نور یې ټپیان شول. دی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې یو مرکز د کډوالو د ستنېدو لپاره یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پرانیستی دی. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې اوسنۍ ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د راتلونکو ولسمشریزو وټاکل سو. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې لالاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروگرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله چې دا د همدې خبرونې وروستی راپور دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې الکساندر لوکاشینکا په سلو کې د څه باندې اتیا رایو په ګټلو سره بیا بریالی شوی دی. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دی چې د ولسمشر لوکاشینکا اصلي سیالې سویتلانا تخانوفسکایا یوازې په سلو کې لس رایې ګټلې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین اوروي.
په بلاروس کې پرون د اگست په نهمه ولسمشریزې ټاکنې وشوې او لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بیا ګټونکی دی. د لوکاشینکا یو مهمه ټاکنیزه سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې د کمپاینونو پر مهال یې د لسګونه زره کسانو ملاتړ خپل کړی وو، د ټاکنو مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې نه مني. تخانوفسکایا نن په پلازمینه مینسک کې ویلي، زه ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې بولم. میرمن تخانوفسکایا ویلي، د دې نظر په هغو واقعیتونو ولاړ دی چې د رای ورکونې له ډیرو مرکزونو ترلاسه شوې دي. دی ویلي، هغه لومړنۍ پایلې چې نن د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان کړې له درغلیو ډکې دي. ټاکنو کمیسیون بیلاروس کې د رایو لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره شپه د پولیسو او زرګونه اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی وشو. اعتراض کوونکي وایي له صندوقونو راایستل شوې رایې له هغو شمیرو سره سمې نه دي چې اوس اعلان شوي دي. هلته د بشري حقونو یوې ډلې ویلي، تیره شپه یو اعتراض کوونکی هم وژل شوی دی. خو د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي، دوی د وژنې پیښه نه لري. په منسک د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې ویلي، مظاهره کوونکي د پولیسو په موټر وهل شوی او د سار د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. دغې ډلې ویلي، لسګونه نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي هم دي. پولیسو هلته د مظاهره چانو د تیت او پرک کولو لپاره بې حسه کوونکي لاسي بمونه، ربړي ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې تخانوفسکایا ویلي، که د اعتراض کوونکي وژل رښتیا وي، دا د لوکاشینکا د حکومت د پایته رسولو د پایل په معنا دی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي ټوله کې 3000 کسان نیول شوي چې زر په پلازمینه منس کې دي. دغه چارواکي ویلي د اعتراضونو پر مهال 50 ملکیان او د قانون 9 نافذونکي ځواکونه ټپیان شوي. بلاروس کې د ټاکنو مرکزی کمیسیون ویلي د پرونیو ټاکنو څخه باندې 80% رایې الکساندر لوکاشینکا، نږدې 10% تخانوفسکایا او درې نورو مخالفو کاندیدانو نږدې 22% رایې ګټلې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وون دیرلین په بلاروس کې شوی تاوتریخوالی غندلی او هلته یې له حکومت غوښتي چې رایې سمې وشمیري او پایله یې اعلان کړي. بلاروس کې د ټاکنو پایلې لانجمنې شوي خو د روسیې او قزاقستان مشرانو لوکاشینکا ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم، مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم لپاره، کورنۍ کې د مور لپاره او په ټول کورنۍ لپاره یو متنوع رژیم وسی د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولای هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولای چې دوی ښه معافیت ولري. د دې سره موږ شو کولای مثلا هغه نور کم خواړه چې مور باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکړي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کړي چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کورونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولای شي؟
داسې کوم منګه داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې دا غي په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنکړي. شیدې ورکول د مور لپاره ډیر زیات اړین دي چې دا غي اترنګ چې ماوګه ماشوم ایمینی تقویت مې انستراوی. نو دې په ډیر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحت په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره نور داس کور کې څوک مریضان دی هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ صحت ترتیب چې شي نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شوده ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چې ورکې
پېښې دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والی دي. شیدې نسته،
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دي شودي نه
شودي مې نه زاړي ډیر چغي وکیم زره مې تانګ ځکلای وخمه
دومره وړکای و مې سینای
وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي منسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي فاطمه هم داسې یو خواخي ده
نن یې تاسو وختي تن پریمیزي بیا بل پداستې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړ وو به خاړ شو لیه خاړلې ډوریګان یې خاړلې ته تاسو یې تاسو سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه بیا خلاص کې بیا مرتنې وی ورکې
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدې کمی یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سریکا خپل ځ چې جګرخونه شم شو دې می وچی شي چې جګرخونه نه وم خا او مرام هم شو دې می وي د سړي مثال سړای په کار شي د دې سامنے د کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دینستی وي او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شو دې ورکم شو دې نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شو دی نه لرم کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شو دی نه ورکي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شو دی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شو دی تولل چی شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شو دی ورکي نو تبه نه هغه وخت د مور شې دی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی دی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکې چې تل هغه ریته خواره ته ضعیفې ساشو دي نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دي را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او میندې پوجي شو دوه اعتماد کوي طبعا لکه مخکې چې خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه کوي تر حالي کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته
د سې کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شې چې اورګ ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شودو د یو نوې زیږیدل ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وي هغه ماشوم چې د مور شودو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثرا تکامل وي حرکت ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغه د قطې په شودو باندې غټیږي پاک دي مفتی رایګان دي او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلې وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمی کې کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو د روي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اگرځي چې د مور د پاره غټه ده د شوډو ورکول سره د مور وزن کچیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شوډو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شوډو ورکي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
bale کچیرته مور ماشوم ته شوډو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي حتی د هوچ کن په نوم باندې او سرطانی ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به اګم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سيستم به هميشه ګډوډ وي، هميشه به دل درد وي، ماشوم به هميشه نه آرام وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعی د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی. د ماشوم ته که چیرته مور شوده ورنکي، نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه لمنځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوي.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونې د ماشومان خبرونه تربیه خېچاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح په روانه خبرونه کې د موبایل ابل مسائل در تر ټول کړی دي. د فری فایټ افغان روزون کې امرالدین ترخیل به د خپل شخصي لوبیز ژوند پاړه تاسو ته معلومات درکوي. د شان د ام ام اي افغان لوبغاړي سمي فیزي پراتونکو دوه میاشتو کې نړیواله سیالي لري، دا چې اوس خغله فیزي په کومو تمریناتو بوخته په دې اړه هم معلومات درکو. خو د خبرونې په پایل کې فرید الله سعادت لاند ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
دا آزاد مبارزو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست امریکا په لاس ویګاس ښار کې د خپل ورستۍ لوبي پر مهال خپل امریکایي سیال ته تر یوې سختې سیالې وروسته ماتې ورکړه. د حق پرست لوبه د تیر شنبه په ورځ ترسره شوه. دا لوبه د یو اف سی په سازمان کې ترسره شوه او حق پرست د لوبي په دریمه پاڼه کې خپل سیال مات کړ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزې لوبې چې ټاکل شوې وه په نږدې راتلونکي کې ترسره شي لغوه شوې. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې لوبې د کرونا وایرس له امله لغوه شوې. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورونی کرکټ چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالۍ به درې ورځې وروسته پیل شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به د خوست په دوه لوبغالو کې پیل شي چې په لړ کې به یاتل لوبډلې ګډون وکړي او د همدې میاشتې په درویشتمه نیټه به پای ته ورسیږي. د بایسیکل ازغاست خزینه ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ په بامیانو کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. له بامیانو ولایت زهرا رضایی د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او له کابل افسانی نورزی او یل درز له فاریاب ولایت څخه په ترکیب سره دویم او دریم مقامونه خپل کړل. او ټاکل شوی چې د ویسټ انډیز د کرکټ غوړ لیگ سی پی ایل سیالي لسرجو رسته فایل سی وارد مخه یو شمیر افغان لوبغاړي په یاد لیک کې د ګډون لپاره انګلستان او کاناډا ته تللي او له هغه ځایه به ویسټ انډیز ته ولاړ سي. شپږ افغان لوبغاړي د سی پی ایل په تیره بوله کې واخیستل شول، خو له ډلې بیا رحمان الله ګربز، نور احمد لکنیوال او قیس احمد ته د کورونا وایرس له امله ویزې ورنکړل شوې. له بل پلوه د هند غوړ لیگ آی پی ایل سیالۍ چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه پایل شي اصلي ملاتړ یې له لاسه ورکړ. د چین ویو ټلیفون جوړونې کمپنۍ چې له دې وړاندې د آی پی ایل مالی ملاتړې وه، د هند او چین ترمنځ د وروستۍ نظامي شخړې له امله یې د آی پی ایل قرارداد لغوه کړ.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، بیلابیل ورزشی خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ما افغانستان کې نو ځوانان د کومې کیک بوکس لوبي کړې دي چې ملي کیک بوکس مې اول مقام واخیست. د 2013 کال کې مې فری فایټ یعنی په افغانستان کې مقام واخیستل ډیر سخت دي. هغه کې مې اول مقام واخیست او پاکستان کې مې سفر دلو، د هندستان کې مې سفر دلو، د خوشبختانه پاکستان مې کمربند او د هندستان کې آسیایي مسابقې ټول امر ته کښ اته مملکتو اشتراک کړ. هغه کې مې خوشبختانه مډال خراو افغانستان ته او با نورې مسابقې مې آذربایجان کې هغه متاسفانه ونسول لاړو. حالته ونسو مسابقه مشکلات ول او نور بس یعنی سم اقتصاد یاري ونس پر نور منګا د مسابقې مخکوي سوس فلان په دې نړۍ کې بوخت ما او ځوانان ته تمرین ورکړم. تمرین د څلور ټایم لرم تقریبا 2500 کسان دي. زه وخت پېښم نه مثلا زما سره مې او دبل ورځې منډه تاړم بل ورځې په فټنس کار کوم. معنی مشخص د تمرینات او شمه خاص تشکر سي ورځې چې کې ورځ بل ورځ سبا ته دي چې کې ما ديګر ته چې کې تاسو کې یو څو بازي ته ځي دوړم د فټران دیو کول اسی خارجان په مقابل کې یعنی موږ هیڅ امکانات نه لرو. یعنی بیا هم موږ د خپل هغه توانایي نو د خپل د تخنیکو څخه استفاده کوم. د ولایت کې د ولایتونو د ځوانان میمکاران د افغانستان ما سره تماس نیسي، استادان نیسي، بیا زه غته اما را څه کوم تمرین کوم کوم ورځ دي چې او کې په سبا چې او کې دي ته د ټول خپل فزیکل د کار کوم دا هغه ته زم ورته خیمه په دغه شکل وغي مختلف شي تر موږ د ولایت ته ورشکاران ورشته کې او تر خارج تر هندستان او پاکستان پورې د خپل فایټران ست افغانان ست د خپل سلمانو کې څنګه سلمانو کې فرق دي چې د خپل مشوره ورته ورکوم چې دي چې او کې څه کوم چې کې دغه مشکل و زه ورته ما مشوره ورکوم. اما ان شاء الله هغه کامیاب شي دي هغه کار نتیجه ورکړي. زه خپل د افغان جهان په ست دوه سازمانه یعنی اول دویم دی او بلاتوریا چې دا هغه کې دوه تینار او بلاتور کله هم یو هیڅ کې څه کوم مشکل کوم دغه سي تمرین څه کومه یا تمرین نو چنجي یا کوم تخنیک یا کوم چې څه مشکل ما وي سره په تماس کې ما اما ما تینران دی هغه ما سره کاری ډیر کې بیا ما غن زه د ذکر کوم بیا راځم خپل افغانان ته د تمرین نو سره وځم کوم ځوان ولاد پانزوس د کاروبار کوم او وخت دومره کاروبار ته به کار کیږم نه تمرین کې ډېر بوخت ما چې فټران دي ما په تمرین کې لکه عبد السمع فیضی ایمان ترخیل فرماز محمد فائق رسی بلا سیستی عبد الرحمدی دې فټران دي افغانستان په سطح په زندو سیوی دي فټران دي خارج سره ما په فټنه کړی دې تمرینو کې د دې بوختونو رما شاګردان دي سواړې دي مثلا نو نه نو جوان دې څنګه تمرین کوم او که دلته مصروف ما او کاروبار دې څنګه زړه وخت را
د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل او آیا په هیګه چې د ایم ایم ای افغان لوبغاړی سمی فیضی اوس مهال په کوم تمریناتو باندې بوخته د راپورونو په اساس پراتلونکو دوه میاشتو کې به خاغلی فیضی څو نړیوالې سیالۍ لري. اوس مهال د همدغه نړیوالو سیالیو لپاره په تمریناتو باندې بوخته. فرید سادات زموږ همکار د خاغلی فیضی خواته ورغلی دی او خبري ورسره کړې دي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
دا افغان لوبغاړي دا سخت تمرینات د نړیوالو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه دي. عبدالسمی فیضی چې له دې وړاندې د کرونا وایرس له امله لوبي ځنډیدلې تازه د راتلونکو لوبو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړي دي.
دای بنګ دی دو میاشتې ورسته د اوکرين په دبليو دبليو اف سي سازمان کې د خپل سیال پوړان دی لو بتر سره کړی د ام ام اي لو بو د غافان وبغاړي هم داسمو د وړان دی د بیلاروس احواد په ان اف جی سازمان کې د دویم کال لپاره د لس غور لو پاړو په منس کې لمړی مقام خپل کړی وو
دومیاستی بعد بعد ما پا اوکراین دبلیو دبلیو اف سی سازمان کے لو بھئی زب اخبل کو شونا دیر کم سر لگو سم اخبل چمتوالا شروع کرا دا چاو زر بیا وکا والا سم خبلا تلولی خبلا قارمانی وساتا
فیزی لدی وڑان دی پویتر سرشو لو بو کی تقریباً ٹولی گٹلی روزون کئی وائی دا نموڑی لوڑ قد و فیزیکی پیاورتیا دا دی لامل شوی چی دیرائی سیالانی پر وڑان دی خلو بنشی تر سرکولائی
فامی فیضی قدم خدا و قدم پیٹر سی قد جگ و قوت بدنی بلا واقعی خدای زور پر که دن را دقا یعنی دی سامی فیضی تکمیل پیٹر دانی جیسو بس یعنی هیچی نا کمی نلری
فیضی وای پا افغانستان کی دا لوبغاړو لپاره دومره اسانتیاوی ندی برابری خو دی بیا هم هڅه کوي چې نړیوال لوبو ته چمتووالی ونیسی نه یوازې رزمی او د جیم تمرینات بلکه دا افغان لوبغاړی هر ورځ له سخت تمریناتو وروسته د ساتون لپاره لامبو هم کوي له فیضی سربیره ګڼ نور افغان لوبغاړي چې په ام ام اي کې لوبه کوي دا مهال په ډیرو کم امکاناتو سره نړیوالو لوبو ته چمتووالی نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به خپلې لوبې ترسره کړي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان اولیز خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بلې اوسئ
زیارتونو تا پاس داستا پا باب دوم سرگ سمندر جور دو بیکرم خونی زیگر شخ پاتا پزڑکی سو سادستر گو تیز خنجر سرگی چیکرم پرچیز راسی تصور تت سو سرات گورم سا خیال کی تیرم.